د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزې کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاری بندر للارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به وروسته افغانستان ته انتقالیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي له پرونۍ جوپې سره هند تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هیواد کې شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبلی واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې یې لس پوځیان وژلي دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرېږي. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 ځلې زیات شوی. پر دلایلو یې له یوه کارپو سره خبرې کوو.
بېباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
په امریکا کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ بندیږي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پنبه دانې د غوړیو په تولید کې زیاتوالی راغلی.
خلک موږ وینو زموږ ته پنبه دانې غوړې رانیسي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډېر سوي دي.
د ناټو دفاع وزیران نن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو د خوندي کولو پر اړه خبرې کوي او په دوهمه نیمۍ کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 ځلې زیات شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمیر 23 میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې لمخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلی دی چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې 3 وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بلورته د ماشمانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره دوه اتیا پسلو کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشمانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالي داود الله په کابل کې بوټان رنګوي د ازادي راډیو ته وویل یونیسف خبرداری ورکړی دی چې د کارګرو ماشومان شمیر د بې وزلۍ له امله تر یو میلیون اوښتی او دا شمیرې په زیاتېدو دي. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 30 میلیونه ډیر استوګن له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا دا شمېرې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې 14 میلیونو ته رسېدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15 نوي په سلو کې اوسېدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمېرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابراوه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
د نړیوال بانک د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو وروسته د بېوزلو خلکو شمیر دوه ځلې زیات شوی. په دې اړه راپور مو اورېده. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو اوو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی، نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر له احمد شبر سره په دې اړه د مرکې په پایل کې وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی وای په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بېباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی یم په افغانستان کې له د پخوا په شان، البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بېباوري او مافیایي کړۍ ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بېباوري څنګه اقتصاد متاثره کوي او د ډالر او مافیایي کړۍ تور څنګه پوري کوي؟
که چیرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین د دوی دپاره د کار زمینه مساعده نشي، د خپل بېباوري رامنځته کوي. که چیرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکي امنیت مطرح نه دی، هلته چې فزیکي امنیت هلته رواني امنیت باید د تجار دپاره یا د پانګوال دپاره مطرح اوسېږي. هلته باید د بانکو روابطو په ارتباط کې دا امنیت باید برقرار اوسېږي چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړۍ په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده، د دنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسي هم دا وه چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطر چې له افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 40 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه دا د فخر او د دې لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې دا مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې دا مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانونو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مسؤول لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده ګوره، یو هیواد د یو هیواد اقتصادي ستونزه یوازې بهرنی سازمانونه نشي بیا رغولی، دلته د دولت همکاري باید موجوده وي، دلته د دولت البته قوي نظارت باید موجوده وي، دلته د دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغواړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیولو سره بیرته حساب ورکول شي او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه یې باید ملموس وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارد یا 15 میلیارد یا دده نه زیاتي، که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده کې مصرف شي، زه فکر نه کوم چې هغه نه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبريالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو ل امنیت شورا غوښتنه کړې چې د خبريالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقونو د څار ډلې، د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبريالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور حال په دې راپور کې.
د رسنیو او بشری حقوقو څار ډله ل رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې پورز دی ویګړی اعلامیه په خبرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پوري کړچی پر افغان خبريالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې ل افغان خبريالانو د ساتنه وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامیه په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبريالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبريالانو د ملي کور مسؤلانو د سې شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبريالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اساسي هم همي مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبريالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبريالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه وټاکلې، خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبريالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبريالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې را په دیخوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته راستانه شي. د موضوع د تفصیل لپاره د احمد شیبر راپور واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زوره بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړې یې نه ده چې په زوره بې ځایه شوي کوم کسان دي. فلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره یې موافقه وکړه چې بې ځایه شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکران په څیر د مهمو پیښو لرامنځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه تل ترغلی يم چې دا وایم چې واسي اوکران نه ده، په نړۍ کې نور شخړې هم شته، دا سی پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړی توپ لري.
شاغلی ګراندی د خپل سفر په لومړی ورځ په کابل کې لپخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نیوروس شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردننه بي ځای شوی افغانانو پاړې خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وحسوله چې لزپل شوی افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان بي ځای شوی دي او د پروسه کال تر اخیره د ټولو بي ځای شوی شمیر د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو لمخې 5 میلیونه ولکه افغانان د افغانستان په 5 گاونډیو هیوادو کې کډوال دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزي کوربه و. او له متحدو ایالاتونو را رسیدلي خبرونه وایي چې د طالبانو له واکمنېدو اووه میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی. دا خبر د جرمني خبری آژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ورکړی. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګرۍ به نن بندې شي. د ډیپلومات د دې کاري او علت د مالی سرچینو نشتوالی بللی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې هڅې وشوې. د ډي پي ای د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ماموریتونو کارکوونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوي وو له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تن افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري چې په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا په جبر ونه ایستل شي، خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند له نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران بنن په بروکسل کې په یو ځانګړي غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
Hundreds of thousands of forces on heightened alert.
د وسله پارا د ناتو په سلګونو زره سرتيري د تیارسي په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتيري په اروپا کې د چین نږدې څلوي خسرې د ناتو تر مستقیمي کومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
Mostly in the eastern part of the alliance.
د ناتو د غړو هیوادو لورته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته. او د ناتو سرمنشي شاغل ستولتنبرګ وای چې دا مهمه ده. چې د غړو هیوادو پولی له نشته وسارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندهر کله کوم. په دې برخه کې به ووري چې په کندهار کې د پمبدانې د غړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز صدابات کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي دا خپل غټي وټي او کاروبار له خرابې دو سر ټکی. ستاسو پیغامونه هم را په کندهار کې د پمبدانې د غوړیو تولید ډیر شوه. د دې ولایت د صنایع او معدن خنبای په ورستیو کې د پمبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د پمبې د پروسس یو ستره فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر چلل وی ساته 225 غاټه پومبا 15 بلر غوړی او 1500 پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پومبا بهر ته صادریږي خو غوړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکه کارکونکي وایي له دوی څخه اوس ډیر تقاضا د پمبدانې د غړو کیږي ځکه د بهر وارد شوی غړي په لوړه بیه دي. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غړو تقاضا پوره کړي ترڅو د بهرنیو غړو د وارداتو مخه ونیول شي.
د خلکو تقاضا به ډیر ډیر ده. هتا موږ د دې د غړي نو سپر کولای او غړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پوره کول لا هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په غرمه کې راځي موږ څخه زموږ ته پوندنی غوړي رانیسي یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته د سیوی دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وته لسبه خو د پومبې د پروسس او د غړو د تولید د فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولي او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانې د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانې د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پوره کړي.
دلته موږ د ناراضي په ګرادار او توایو د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصل ډیر څه دی خرکیږي نو اگر ازي د دې موږ د پندانی سره پمبا جلا کوو داغه سګاټون نه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پاتې داغه سم موږ کنجاره جلا کوو مشنان ته چوو چې غوړي جنجلا کیږي کنجاره جنجلا کیږي غوړي داغه سبا د پروسس کیږي بیا زی موږ خوشاله نو کوم سره دا دی چې اول دی زموږ د برق مشکل راځي موږ خلال خو په کډاران نور مشکل نه لري د برق مشکل لري.
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور وش فابریکې د پومبې د پروسس تولید لري چې په دې ورستۍ کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وایي په جنوب کې هر کال څلور لکټنه پومبا پروسس کیږي چې د خالص پومبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه و دې زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټن خام پومبه د زراعتي محصولات څخه په لاس راځي. تر پروسس وروسته پومبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړی هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټن خالص پومبه بهر ته صادریږي او غوړی تقریبا 5000 ټن غوړی هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په دې وروستیو کې په کندهار کې د سپادې وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیا مواد ګران سیوی دي. ولکه دروش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د لی په لاس نه راځي چې هغه مالداران د ادایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې ورستوي کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بې زیاتې لولسی وی چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسولان وایي که د برېښنا چاره وسی تولید کې به دوه برابر زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچي او سودا پلورون کې د کاروبار د خرابېدو او بې وزلې نصر ټکی دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې خو خوس د لاسي گاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شو.
ډیر ښکلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکي د عمومي سړک خي اړخته پر لاسي کراچۍ تازه ترکاری چولی څوک چې پر لار تیریږي دای لاسونو او خلی ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار خو سهار به چې پر لاس ګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو. خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډیرې ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅو نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شعر اوړو څه تاوان شي. مخکې به داسې خرڅېدله، صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دیخوا د شهیدانو چوکې مڼې مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وای تیر کال د کرونا او سه کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رئیسته بازارونه 50% خراب شو، تحول سره سلو کې 90% خراب شوي دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې رلې کې تور ته ګوره دی تقریبا ما 50-60,000 روپۍ تاوان وکړو، خو کار دې نه پرېږدې، بل روزګار نه دی. مخکې تقریبا یو وزیر مې 50,000 روپۍ معاش لرو، یو سرباز به معاش لرو، نو کو شراب هغه مازیګر به راغی، معاش معلم و معمور و هر دا چې وه. دا خلک بېچارهګان اوس بیخي د سختو مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي وایي بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سړک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي. خو بل خوا خلک وای یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډېری وختونه ناروغان روغتون زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسېدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداري هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو تر څنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار څخه کوم ساحه ده انده ډیره تنگ ده، ورش په ډیر زیات ټول غریب خلک دي چې دا غیغه کوم مشکل دی نو باید په نظر کې ونیول شي. شاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دی لګې دي یو تفاهم ته رسیږي او یو طرز العمل جوړی چې دا غې د مخه به بیا دغه رړو والا ان شاء الله په هغه ځکه خپل غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغه تر راضي د غریبۍ لپاره راضي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټۍ له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد حنیفی له خامې د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینو مرانو اوسېدم کې اوروره د زموږ ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخابرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. د غونه ظلم کلمه سره سوی ده په ټول افغانستان کې به ذاتونه بل بشر سره نه کوي. بچی مې شهید، موټر مي ولاړ، بل ولاړ، کور مې ولاړ، زندگی مې ولاړ. زه خپله دې زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټوله زندگی له لاس کړه. زه خپله مریض په تخت باندې پروت وم. بچی مې د عریضې لپاره لېږلی و. دی وګرځاوه په نوبت کې ودراوه، وایي نوبت تېر کړه. په نوبت کې شهید سو ولاړی. تر دې نن ورځې پورې خو یو پښتنه ورکه کړی دا چې تاسو خو دې اړیزې په خاطر راغلی و د موټر اړیزې کوله دا څه مشکل وو د کوچنۍ بچی د زنګونه راته وږي دا نن د څومره ورځې چې نوبت نه راته نکېږي ودی ته ټلیفون وکړم وایي له نوروز بعد هغه په هغې مرګ پراته دي بیا به نوروز بعد دی ما ته نوبت راکوي بیا به د ما مریضان عملیات وي قسم د الله تعالی راشه ورکه ده دا هم کامیاب لره خدای په امان
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره تربیه خېچ
زموږ راغل ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسي د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام خبرو خدا شه بعد سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی په مکرې د خبرونو لاندېسته ټاکل شوی چې افغانستان د وری په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزې کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړی. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر له لارې د پاکستان خاورې ته داخل شول څو افغانستان ته انتقال شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وی له پرونۍ جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی ډیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنم مرسته وکړي. په پنچیر کې د زمرودو د یو کان د یو برخې د نړیدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنچیر امنیه قماندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنچیر ولایت د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونه اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومترۍ کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې لس پوځیان وژلي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 سپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو څو شیبې وروسته د ازادي او اوریدونکو ځنګړی 19 پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اقتصادي ناورین او د طالبانو د حکومت له لوري محدودیتونو په کابل کې د نوروزۍ د وړلو دود پیکه کړی دی. په داسې حال کې چې نوي 1400 لومړي لمریز کال ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي، ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل ښار کې د کبانو، جلبیو او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې ښه بازار درلود اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي دي.
دویش کلن رشید د کابل هغه استو غندې چې درې کال وړاندې نامزد شوه. نو موړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړه کړي و چې په راتلونکي حمل میاش کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په وکمنې دو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کې صحیح نیمګړی پاتې شو. فریما د کابل اوسیدونکو چې لکوجدي دوه کال تیریږي، دا اندیښنه لري چې خی طالبان د نوې کال د منځنی په مراسمو بندیز ولګوي.
ما ته نوروزی راولې ده، خو کله چې پروس کال نوروزی ما ته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم انانات هم دا نوروزی شته، خو زما ته قصد دولت دا چې اسا کال هیڅ استونزه په دې اړه ونه باسي که خلک وکړي شي او رسم راوچه پای ته ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوې کال د دودیز جشن د منځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پایل ته د ګوتو په شمار ورځ شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼګونه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل ښار کې د کیک او کلچو دوکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې شوه، نو زموږ کاروبار به زیات شو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکی بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمیدالله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوی دي، خلک د اخیستو توان نه لري. تیر کال د شپې ورځې د یو من زلوبیو قیمت 400 افغانۍ وو، خو سږ کال قیمت 600 افغانۍ دی. د پنبې یو من غوړی تیر کال په 1500 افغانۍ وو، سږ کال قیمت 1200 افغانۍ ته رسیدلی دی. د غشان بورا مخکې په 1300 افغانۍ وو، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسیدلی دی.
د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوي ولورو خپل نامزادو ته تحفه وړل چې نوروزی هم ورته وایي لډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوي کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفه هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنی د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوی هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادي او اوریدونکي پروګرام مینوالو، السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. ځینو یې د تل په څیر شکایتونه کړي چې د بشري موسسو له خوا کېدونکو مرستې سمې او عادلانه نه ویشل کیږي. موږ دا موضوع وار وار له دغو موسسو او طالب چارواکو سره شریکه کړي، خو هغوی ویلي تر خپلې واسې هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورسیږي. دوی دا استدلال هم کوي چې د مستحقو کسانو شمیر په افغانستان کې زیات شوی، نو همدا هم یو لامل دی چې د دوی پټکو د خلکو شکایتونه زیاتیږي. زما بریاوې مرکو په لړ کې درته دا ځل یو خوستي هیوادوال سره غږېدل یو چې وایي ژوند دې له اقتصادي ستونزو سره سره بریالی دی. نوموړی چې پر اوږدې ناروغۍ اخته دی، توانېدلی چې پر خپل ورور تعلیم وکړي او اوس د خپلو ماشومانو لپاره هم د تعلیم غوښتنه کوي. دا مرکه وروسته راځي، خو اوس بس تاسې پیغامونه واورو.
خبر کوم، سلام علیکم. دا دمر مقامات زخات کوم چې دا ځاله محمد د خدای په واده د ماجرینو د ریاست ته یې سوکړي. ابل هغه چې تل کېلو وړه درې کېلو غوږ راکړ، اوس که څنګه به مامور د زنګون را ته وي وایي نیمې کله نه راوړي، نوم جلی سبا سن قسم ده به کدي پرېږدم د خدای په واده دا کار وکړي. د زاړه مامورین عبد شوي دي، راځي غواړي ګرم ده.
زار دې شم وطنه، خدای دې وساته. دا ځل سم بې دین باندې واوښتې، افغانستان خلکو باندې د خدای رحم وکړي. بخار شد خوري، اوس مولوی مولوی خوري ده، ملا ملا خوري ده. زه د کافیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. کوم کومکونه چې تګاب ولسوالۍ ته راځي 50% همداسې په خپلو خپلوانو باندې طالبان تقسیم کوي. امیدوار یم چې دې مشکل ته باید دولت توجه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الخامی یم، د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسېدونکی. اوروره د زموږ ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محروم یو. نو د مخابرات له وزارت څخه مو همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده. خو متاسفانه چې یوازې یو بیر سیم انتن کې پکښې دی، هغه هم په ډېرو ساحو کې کار نه کوي، یوازې د ولسوالۍ په شاوخوا کې کار کوي. نو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی ولا مجاہد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره 1500 خوړی پښپانه سو او چې په 1500 تم پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړی. دا سره حکومت داری دته دا شهروالانو باندې امر وکړ چې خوره لاخته کی کورنر خونه په $1000 په 1500 افغانۍ دی. دا ورته سره حکومت څه چې سي مخانه سي جوړای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي، په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي. ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خبر راښته کولای شي. دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. د ورته ولایت خمیری کنیوري دا د تذکیرو په باره کې یو پوښتنه لرم. د تذکیرو په باره کې موږ مشکل دی، د وردګو د میدان خلک په تذکیرو باندې ډېر په مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرې هم ټولې د 80 کاله یا 90 کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي، میدان وردګې کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کړو چې دغه مشکلات ته رسیدگی وکړ، دغه مشکلات حل کړ. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې زموږ تذکرې هلته پاسپورټونه او تذکرې د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه، او وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې زموږ تذکرو مشکل بېخي داسې حل سره کېدلی. حتی په خارج کې زموږ پاسپورټونه راښاده کوي وایي تذکرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. اسلامی امارات ورکړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. د وردګو خو 300 کلن تاریخ لري. وردګ بابا دی موږ د تورو وردګو بابا و. دا د موږ د بابا نوم بدلوي. یو میدان یعنی یو د کرکټ میدان یو اوار ځای د یو نوم یې راخواسته دي په واسطه میدان وردګو پورې تړلی دی. دلته میدان وردګ کې جوړ کړي او د موږ چې د وردګ بابا چې ډېر نفوس لري، ډېر پوهه خلک لري، ایتایک لري کله دی په څو تنه ورغلی دي. څو تنه د چا خبره جنجال جوړون کی دا ورغلی دي. البته دغه نن به دل کله دی د دوه ازادۍ راته نه خوښ کی چې موږ پیغام خبر ته وسلام.
بله السلام علیکم. زه نور محمد رضوان ولایت نه خبرې کوم. زما د یو پیغام دی چې ملګری مناتو د انسف چرواکي ته ورسیږي. د افغانستان کې څه ظلم شروع دی. ارون اختر محمد نامه باندې یو باندې حکومت چارواکي هغه واغلای دی. طالبان غاسته کوي چې شخصي دښمنۍ و د پاکستان سیاسي راغلي دو مختلف د نجیب حکومت پاکستان سیاسي رانکا هغه پانسای ک او سوبیا هم لګیا ده. ډاکټر شوانی حکومت یې رانکا په افغانستان کې هم نه غواړي د پښتني حکومت پسان یې هغه وژني.
السلام علیکم. زه خان زید نایبینو په نمایندګۍ په تماس کې یم او دا خپل پیغام وکړم. زما پیغام ګرانو نایبینو او کندو اتمانو ته دا ده. خدای پاک دې فرضي صاحب دین او دنیا برابر کړي، ځکه چې موږ ته په هغه وخت کې سپېته ضرورت دی کار وټاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا وایي چې هر څوک د نایبینو او د کندو اتمانو حقوق تر خولاندې کوي. دا وایي چې خدای دین او دنیا خوار کې مخه ته هیله کوم چې دا پیغام ټول ځل نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه نور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سره دی افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه دي د شپې باري چې دي باري خو هم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. د لسم پر پیغام دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د آزادۍ رادو کوم کده. سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اوروره پشپاګم نه ها د نګرهار
مولی خلیفہ ملو ترورا کو خدای دی ایوانان دی او زیاتر ملدار دی زیاتر ملدار څخه او غریب ختم سو ایک مواد ولا کومک سو ولا خیمه جون کو په خدای کې نو کا وړو اتمان شهران اور غاری او اچم ولا کوم درازور ډبولی د ازادی ردو نه خیش کوم ته پیغام مون ته نشر کی او ټول ازادی ردو کنه دې مننه وکړي چې رحمت تورند کوم
سلام علیکم زه علیم جون غاګیګم په پازل غاګیګم د علیم جون زوی د شټوب دی بډا خلونه هیله مې دوه ده چې د شټوب په سیمه کې پرون تازه شوې ده او ته زره او ته افغانۍ ورکړې دي د ټول خلک وایي چې دا ولستین زره پی دي د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دوه پای جدي پرلاونه وکړو چې دلته خلک ډېر مشکلات ته دي وړکې ماته دي هر شی کې ماته دي چې دوه بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري مثلا دغه پیغام د مو ټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کوي.
الو سلام علیکم، زه سید احمد میدان وردګ څخه نړۍ کنیولې د شټو پسیمه کې پروند پیسو توزیع